په جشفه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د چارو ځینې کتون کې وای طالبان د خپل منځي اختلافات له کبله بمی حمله ته زور ورکوي په راپورونو سربیره په دې خبرونه کې دوه اونیزي لړۍ حمله رو مخکښ شزي او ژوند پشي بو کې تر هر څوډاندې سید کمال شاه عارف ته د سات خبرونه وړاندې کوي
سر کې د خبرونو سرچکه افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سخت ټکو غندلې ده. افغان چارواکي وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د افغان او نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سخت ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکران په سیمه کې د خصوصي روغتون مخې ته ځانوژونکي موټری بمی 14 وسوه چې د راپورونو له مخې لږ لږه 12 کسانې وژلي او تر 16 زیات نورې ټپیان کړي دي. له هغه څخه یو خبر سوي خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټول امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو وړاندې توان له لاس ورکړی او اوس یې دا ډول بریدون ته مخه کړی چې قربانیان یې ولسی خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونامه هم دا برید غندلې دي. یونامه د خپل ټویټر اکاونټ له لارې په افغانستان کې د جګړې لشکلو لور غوښتي چې سمدستي د ملکي خلکو پر ضد دا ډول بریدونه بند کړي. اخوا د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته په یوې استولې اعلامیه کې په دې برید کې د خپلو ډلو لاس لرل رد کړي دي. د اریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د زیارتوالو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ولسی وایي چې د قاهره هوایي شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د اریانا افغان هوایي شرکت رئیس داوود شریفي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د قاهره د هوایي شرکت اندیښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وه چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 25 کلونو زړې وي. چارواکي وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوی دی. د مساکلا ولسوالۍ وی امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګند سي ازادي رادیو تول چې یاد وسلوال تیر شپه د ولسوالۍ په مربوطه ده کې وژل شوی دی. پر همدې محل د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي رادیو تول چې دغه ولسوالۍ ته تازه د مسرتي راستول شوی خو وسلوال طالبانو ته د اوښتې مرکشوب لپاره نه خبري وشو ده. تیر ورځ د مساکلا ولسوال محمد شریف ازادي رادیو ته ویلو کچیر دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیر ونه رسیږي دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولوي شي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د تکوندی په کجران ولسوالۍ کې د سړک اډمن په 14 کې دوه ملکی وګړي وژل شوی دي. د دې ولایت امنیت امیر محمد آصف شیرزي ازادي رادیو ته ویل چې پیښه تیر ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. د یو بل خبر له مخې نن سهار د جلال آباد ښار په عبدالحق مینه کې د سړک اډمن 14 کې درې ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د ننګرهار والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني نیوي پوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پونډ 8 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني اتیا پوله او زر ایراني تومان 9 افغاني. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامنن په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي. بریتانیا څلور کاله پخوا وروسته له دې په تهران کې خپل سفارت بند کړ چې د خلکو یوې ډلې پر دغه سفارت یرغل وروړ او هغه یې لوټ کړ. هامنن تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې وویل چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت له پرانیستلو سره به په یوه وخت په لندن کې د ایران سفارت پرانیستل سي. د ده په وینا په پیل کې به دواړه سفارتونه د شارزد فیرانو په کچه فعالیت کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلاوسی. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې لغوه شوې. ټاکل سوی و چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډلي کې ووسی، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د اجنډا پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د خبرو اترو د لغوه کېدو سبب سول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه لغوه کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له اونۍ راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخامخ کړي دي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم مطرح شي، خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز پر تروریزم واوسي. دمشق ته نږدې د دوما په نوم پر یوه ښارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل سوي دي. ویل کېږي چې دا ښارګوټي د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تېرې نیمې شپې پورې لسګونه جسدونه د یوې ودانۍ له ماتو ګډو راایستلي دي او په لسګونو نور چپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلې چې لسګونه کورنۍ پکښې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل سوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د سوریې جنګي الوتکو هم دې شهر کې پر یو شمیر نور سیمو هم بمباری کړې وې. د تیر یکشنبې په ورځ هم د دوما په شهر کې د ګڼې ګوڼې پر یو بازار توغندې لګېدلې وو چې تر سلو زیات کسان پکښې وژل سوي وو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرا کمیټې له مشرتابه استعفا کړې. د واسیل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې څوکۍ لپاره نوي انتخابات وسي. د ابو یوسف په وینا د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرا کمیټې نیمایي نورو غړو هم استعفاوي ورکړې دي. نوموړي ویلي د محمود عباس او د کمیټې د نورو غړو استعفا یوه خالیګا رامنځته کړې او دا مهال د فلسطین د ملي شورا څخه غوښتل سوي چې په یوه میاشت کې د اجرا کمیټې نوي غړي وټاکي. دا کمیټه د فلسطین په ازادي بخښونکي سازمان کې د پریکړې کولو تر ټولو مهمه مرجع ده. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا استازي نن په لوړ سویا دوهم پړاو خبرې کوي. څو په خپل منځ کې هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې دواړه هیوادونه د جګړې تر بریده نږدې کړي دي. پرون د پانمنجوم د اوربان په کلي کې چې د دواړه هیوادونو په پوله کې پروت دی څلورو جګپوړو چارواکو خبرې وکړې چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. دغه استازي د شمالي کوریا پر هغه ضرب الاجل وغږېدل چې جنوبي کوریا ته په پوله کې د لوډ سپیکر په وسیله د خبرونو د بندولو او یا له پوځي اقدام سره د مخامخ کېدو په اړه ورکړي دي. شمالي کوریا د چمې په ورځ له جنوبي کوریا سره په پوله کې جنگي حالت اعلان کړ. د خبرونو پای.
لاس په جیاو اته دقیقې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د دې خبرونه په دوام کې اوریدئ. طالبانو د کابل په پرونی حمله کې لاس لرل رات کړل، خو د چارو کارپوهان وایي
دوی لپاره دې څو د خپل قوت معلوم ته د خپل قوت وښي خپل یووالی وښي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي داعش ورڅخه په زور بیعت غواړي. ځینې افغان کارپوهان له پاکستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدل د افغانستان په وړاندې د پاکستان له سیاست سره بې ارتباطه نه بولي.
اوباما ته دې اسناد رامنځته کړی چې اوس اوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز وکړو کانګرس یې نه مني.
افغان آریانا هوای شرکت وای سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیږلو ستونزه حل کړې ده. د بشري حقونو کمیسیون د افغان ښځو شغلي مسؤلیت له ګواښ سره مخامخ بولي.
د ښځو د حقونو پرمختګ په افغانستان کې د ښځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی ده.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیسي لړۍ لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. لمړنۍ راپور د کابل د پرونی ځان وژونکي حملې په ارتباط دی چې د تلفاتو شمیر 12 ته رسیدلی او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یوه روغتون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمندانی وای د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړی ده. پیشاد په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روغتون مخې ته شوې. د دې روغتون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته آزادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل پرسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د ډېر ډېر خوښ شوي دي او هغه سره کې چې خلک زخمي شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانو ته.
دو عیني شاهدانو چې د پیښې سیمه یې لیدلې د آزادي رادیو ته د پیښې په اړه داسې وویل
چون ما در حضور گازدار داشتیم که مردار را به دست خود انداختیم و سیاسترها چند طفل مسکینی اینجا کراچیانایی که سگرد فروش بود کلی نانوار خانه بود.
وصله والو طالبانو لپیشی 2 وروسته پا دی برید کلاس لرل رد کرل. طالب ویان زبیولا مجاهد رسانوی تا پا یو استبولی خبر که ویلی پا دی حمله که چه ولسی خلکو تای مرشوب لاده ولی لاس نلری. وصله والو طالبانو تردی مخ که هم پا داسی بریدونو که لاس لرل رد کردی چه دیر ولسی خلک پا کی وشل شوی بی. تروسه بلی کمیدالی هم دا دی برید مسئولیت پا خاره نده اخیسته. افغان امنیتی کاربوهان وی دا حکومت وصله وال مخالفان غواری دا ملا محمد عمر دا ملینی دا افشاکی دو روسته پا دا داول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ مولا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي زیف سوی دي چې څه دي لپاره دي څو تخپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخی خپل یواله وخی نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلی د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 پیلېږي. د ماشام تر 2 په منځنۍ صفه 12:16 دی دوام کوي. د ماشام له 2 وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي. د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وی خبر پاڼې کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دې ډلې سره بیعت وکوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې له 200 ډېر کسان نیولي او یو شمېر په بمونو الوزولي دي. دوی وایي که چیرې حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کوي وضعیت به تر دې هم خراب شي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په پرخېدو سره دا مهال د دې ولایت اوسیدونکو وایي هغه کسان چې له دې ډلې بیعت ونه کړي له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ کیږي. یو شمېر اوسیدونکي چې له بیلابیلو ناامنو سیمو جلال آباد ښار ته راغلي د نومونو له اخیستلو پرته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش ډلې د دوی کورونه سوځولي او ډېری خلک یې بندیان کړي دي. د دغو کسانو له ډلې یو تن چې د نوم له اخیستلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو نه شه راتلی داعش سره تقریبا نو سم 2500 کسه وسم داعش سره باندې شکري موږ په معلومات نه تر لرو چې ژوندۍ دي تاریخي نه دي تاریخي ورجي دي فری اندا ماده او اعلان کړی څه کار مطلب کوندې پیغله لور دا موږ نه راکړ خو لا وسه پورې عملي کړی نه دي.
دوی وایي چې د محل داعش ډلې د ننګرهار د چین نازیان هسکی مینه او سپینغر ولسوالۍ او ډېره برخي نیولې دي. په همدې حال کې د چین ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو د داعش ډلې د تاو تاریخوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
انسانان چې عوام
بم او کار تو خلاص لا وره لا ځان سره بول تو کی بمونو کی والو زول او تو کی چړو تا واشول تو کی خپل باندې لال کر سری وبې پړولې دي اوسم لګیا دی ما خپل سلام لګا اور کړی
تر دې وړاندې دایش په یو خبره کړې ویډیو کې دا چین ولسوالې لستنه اوسیدونکو ل طالبانو سره د اړیکې په تور په بمونو ول زولې دي د شینوارو یو بل اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا غا خور غریب خلک دی کوه الله چې د پاره تنظیم کې وشه دا ما دا چې ته خو دی وشه دا لپاره امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګول کې دی د شپانه رانی ولی او دا خلک رانی ولی چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خور غریب په کلی کې ولی دی دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي
حسن وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو نظر هم واخلو خو له پرلپسې اړیکو نیول وروسته د دې ولایت چارواکو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه خو تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات کړي او دا ډله به خپل هدف ته ونه رسیږي
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي له پاکستان سره د امریکا د کالنیو مرستو د ځنډیوي علت د امریکا په خلکو او کانګرس کې د پاکستان په وړاندې د مخالفو نظرونو رامنځته کېدل دي دغه کارپوهان وایي کچیرته پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د دوی په وینا دوه مخې سیاست پر مخ بیایي او د افغانستان په چارو کې مداخلو ته دوام ورکوي نو باید وربندې بندیزونه ولګول شي قاسم سولمل د سیاسي چارو له تو کارپوهانو سره ژغېدلې او په دې اړه د راپور برابر کړی دی
د سشکری چې ورستوي پیښو حالاتو د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم د تاړ کړل څو له تروریزم سره د رښتینې مبارزې لپاره پر پاکستان فشار راولي د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود وای په امریکا کې د نن په ځنګړي توګه د پاکستان په وړاندې دغه هیواد په کانګرس کې رامنځته شوی مخالفتونو د امریکا حکومت اړ کړ څو له پاکستان سره خپلې کلنې مرستې وځندوي
د بی خبره ده چې دغه ټول عواملو لاس یو بل سره ورک او اوباما ته د سیاست رامنځته کړی جو سوباما وای کچیت موږ د غمرسته پاکستان ته وړاندیز مکو کانګرس نه مانی هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامنځته
خو نو موړې وای د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت روستي دریزه او نړی دې ته متوجه کول چې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په ورانکار حمله کې لاس لري د هم د امریکا د حکومت پر روستي اقداماتو به تاثیر نه و پاکستان له تیرو شاوخوا دیر لسو کلونو رئیس له ائتلاف څخه د ملاتړ د صندوق په نوم له امریکا څخه هر کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کولی او له 2001 کال را په دې خوا یې له دغه هیواد څخه دیر لس میلیارد ډالر مرستې اخیستې دي خو اوس د مرستې له دې امله ځنډول شوی چې امریکا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستاني دولت اقدامات ناکافي بلل دي د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي لازادر روس سره په مرکه کې د اقدام د اقتصادي ضربې ترڅنګ له سیاسي اړخه هم د پاکستان په زیان وباله افغان چارواکو په روسي کې پاکستان د افغانستان سره د نه همکاري په خطر ملامت کړ او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د ورانکارو حمله تر شا لاس لري د حکومت اجرایي ریاست هم ازادر روس ویل چې پاکستان د کابل خوا په وړاندې سوي ضرب لجل عمل و نه کړي نو افغانستان به دغه هیواد له دوه مخو سیاستونو او نه هم کاری په خاطر د ملګر ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني وایي د پاکستان د روان سیاست د دوام په صورت کې لازم ده چې پر دغه هیواد د نړۍ لخوا بندیزونه ولګول سي
د صورت کې پاکستان آماده همکاري برای
شغل کوهستاني وایي چې چیر پاکستان په دغه هیواد کې د تروریزم لمزړلو ته چمتو نسی په دغه هیواد باید بندیزونه ولګول سي څو د نړیوال ټولنې تر فشار لاندې راسي او زده ګټه
وربولم
خدای وایي بل نظر ته دی چې که پاکستان د نړیوال ټولنې لخوا منځوي کیږي نو په دغه هیواد کې د بنسټپالو ډلو ودی ته لا نور زمينه برابرې شي په ټوله کې کارپوهان وایي پاکستان تل فرصتونو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دی او نړیوال ټولنې هم د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان له ادرسه رول لوبولی دی دوی وایي اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته شوو حالاتو پوره ګټه پورته کړي او داسې اقدام وکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ورانکار کارونو بندولو ته اړ کړی شي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
وس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نن یو رسپانو سلیکلی
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره پر پاکستان د امریکا لخوا د مرستو زندیدو او د الکترونیکی تذکرو په پروسه کې پیدا شو ستونزو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر پاکستان د امریکا د مرستو بندیدل له ترهګرۍ سره په مبارزه کې غوره اقدام دی. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوي چې دغه اقدام به طالبان کمزوري او د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. د مطلب لیکوال ویلي که امریکا په دوامداره توګه پر پاکستان خپل مرستې بندې کړي دا په مستقیمه توګه د افغانستان پر جګړې باندې اغیز کوي. انیس دولتي ورځپاڼې هم دې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پر پاکستان د امریکا د مرستو بندول په دې معنا دی چې د اسلام آباد تر وړاندې د واشنگټن سیاست بدل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستان له 2001 کال راهیسې د امریکا لخوا 14 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، خو اوس چې واشنگټن پوه شو چې پاکستان دوګونی سیاست لوبوي دا مرستې پرې بندې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي له تیرو 14 کلونو راهیسې افغانستان دا چیغې وهلې چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي، خو امریکا په دې خبرو ځان کوڼ اچولی و. د ورځپاڼې په باور امریکا باید یوازې پر پاکستان د مرستو پر بندېدو اکتفا ونه کړي، بلکې عملا په هغه هیواد کې د ترهګرو د له منځه وړلو هڅې وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د الکترونیکي تذکرو په پروسه کې موجوده ستونزو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د دې تذکرو ویش له 2 کلونو راهیسې معلق پاتې دی. په سرمقاله کې راغلي د تذکرو د ویش د ځنډ اصلي لامل په دې تذکرو کې د قومیت او هویت د ذکر کولو موضوع ده چې په اړه یې د حکومت دننه بیلابیل نظرونه موجود دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د تذکرو د ویش په اړه ژر اقدام ونه شي مرسته کوونکي ادارې به خپلې مرستې پرې ودروي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا ویلي الکترونیکي تذکرې ډېرې ګټې لري، خو په دې تذکرو کې باید د هر قوم هویت مشخص شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې په تذکرو کې د افغان کلمه لیکل هم مهم دي، خو تر څنګ باید د هر چا قوم هم مشخص شي.
له فساد سره د مبارزې د څارو ارزونې د خپلواکې ادارې وروستۍ څېړنې ښیي چې د پوهنې وزارت په بیلو بیلو برخو کې فساد موجود دی. د دې ادارې مسؤلانو وویل په یاد وزارت کې شته فساد د زده کړو په سیستم ناوړه اثر کړی دی. له دې وړاندې د سیګار په نامه یوې څېړنیزې موسسې هم ویلي وو چې د پوهنې وزارت چارې له فساده پاکې نه دي. د پوهنې وزارت بیا وایي چې د دې ادارې د راپور له وررسېدو وروسته به په یو اداګانو څېړنې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد د موجودیت په حق له د زینو څېړنیزو مؤسسو د پلټنو په لړ کې دا ځل د اداري فساد پر وړاندې د سار او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د دې وزارت په بیلابیلو برخو کې فساد موجود دی او د زده کړو پر چارو یې ناوړه اغیز کړی دی. د دې ادارې مسؤلینو د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پوهنې وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د امتحانونو په ارزیابۍ او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. د دې ادارې اجرایي رئیس راشد بهروز وویل
55% معلمین موجود در سکتور معارف،
د پوهنې په سکتور کې 55% ښوونکي د دې دندې لازم شرایط نه لري. داسې هم شته چې ښوونکي نشته خو نومونه یې په راجستر کې دي. د امتحانونو په نتایجو کې نمرې بدلې شوي او یا په لیست کې نور خلک شامل شوي دي. د وویل دا ارزیابي د کابل، هرات، ننګرهار، بلخ، بدخشان او لغمان په ولایتونو کې له سلګونو ښوونکو، زده کوونکو او عامو خلکو سره د ناستو، مرکو او هم د دې ادارې د مسؤلینو د څېړنو پر مټ په 3 میاشتو کې ترسره شوې ده. د دې کمیټې په ارزیابیو کې دا هم راغلي چې ځینې ښوونکي د پیسو، د سیمه ییزو چارواکو او د ملي شورا د یو شمېر غړو د واسطو په اساس مقرر شوي دي. تر دې وړاندې د سیګار په نامه یوې څېړنیزې مؤسسې هم د پوهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې د فساد د شتون راپور خپور کړی دی. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي وو چې په ځینو سیمو کې ښوونځي نشته خو په تشکیل کې ورته بودیجه ځانګړې او مصرف شوې ده. په عین حال کې د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې کمیټې راپور تر اوسه نه دی ورسېدلی او که ور ورسېږي په حق له به یې څېړنې وشي. د وویل له یادې کمیټې به وغواړي چې د خپلو ادعاګانو په هکله کره ثبوتونه هم وړاندې کړي. ښاغلي حقمل دا ادعا بې بنسټه وبلله چې ګواکې په ځینو ښوونځیو کې ښوونکي نشته او تنخواګانې اجرا کیږي.
زمګه ټول ګمارنه د قانون پر بنسټ د آزاد رقابت لارې کیږي. موږ یوازنی وزارت یا سوچې تر 95% پورې مو بشپړه کړې ده. موږ ټول هغه راپورونه چې په واقعیتونو ولاړ وي د هغه هرکلای کوو. هغه څه چې له واقعیتونو نه لري وي د معرف لپاره به د منلو وړ نه وي. هیڅ معلم، هیڅ ښوونځی او هیڅ مامور په معرف کې داسې موږ تر اوسه نه ده تر سترګو کړی چې هغه د فزیکي شتون ونه لري خو هغه ته د پیسې ولاړې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو کمیسیون ګمارلی چې په پوهنې وزارت کې اداري فساد وپلټي. د ګمارل شوي کمیسیون رئیس او د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد د ښوونکو شمیر څه باندې 2 لکه او د زده کوونکو یې څه کم 10 میلیونه ته رسیږي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا د امریکا شخ آشنا نورې خبرونه د ماشام له او بجو وروسته په منځني سپه 12:00 اوریدای شي. د سهار له 2 بجو ماشام تر 2 بجو پورې د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دبليو ای اف د راپور په تایید وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت له خطر سره مخامخ دی. د دې کمیسون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پرمختګ او ژوند د محل یو ماتیدونکی حالت لري. په دې اړه ناجیه صافی راپور اوروي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای په دې هواد کې لا هم د خزو وضعیت د جاټ وړ نه دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای چې حکومت باید د خزو د تیرو کلونو لاسرورنې خوندې کړي او پرې نګدي چې خزي شاتګ وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د خزو وضعیت له ګواښ سره مخامخ دی.
د خوځو د حقوقو په مختاک په افغانستان کې د خوځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی دی. د خوځو وضعیت لا اوس هم ډېر ثبات نه لري او دا په مختاک داسې ثابت شوی نه دی چې شاته تګ پکې موجود نه وي. شخصي مسؤلیت او شغلي مسؤلیت د خوځو تر ګواښ لاندې دی.
نوموړي همدارنګه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون نه تصویب، امنیتي ستونزې په ولایتي شورا کې د خزو د چوکۍ کمول او یو شمیر نور مسائل د افغان میرمنو د فعالیتونو په وړاندې د لوی خندونو په توګه یاد کړ. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دبليو ای اف یا د اقتصاد نړیوالې ټولنې د 2015 کال په راپور کې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د سازمان همدارنګه افغانستان د هغو 10 هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې ښځې په ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. خو د افغانستان د ښځو وزارت بیا د اندېښنې بې ځایه ګڼي چې افغان میرمنې په ناوړه وضعیت کې دي او د دوی پرمختګونه له خطر سره مخ دي. د دې وزارت د اړیکو مسؤله هیلې اعظم نګزاد وایي چې دا مهال ښځې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ فعالیتونه لري.
کوم راپور چې خپور شوی زه غنه تاییدوم. زما نظر دا دی چې موږ د شرایط د ښځو د وضعیت د پرمختګ او بهبود لپاره هیله بښونکي ګڼو. دا په دې دلیل چې موږ په کابینه کې د څلورو ښځو د حضور شاهدان یو. همدارنګه د ولایتونو په کچه موږ 2 میرمنې لرو چې کار کوي، خو له دې سره بیا هم دا تغیرات کافي نه دي او هیله من یو کوم کال چې په مخ کې لرو افغان میرمنو ته له بریاوو ډک کال وي.
خو له بلې خوا خزینه فعاله همیرا حقمل وای افغان میرمنې چې په تیرو کلونو کې کومې لسرورنې درلودې اوس مهال د بیلابیلو عواملو له وجې د لسرورنې د لمنځه تلو په حال کې دي.
واقعا د افغانستان د میرمنو وضعیت د 2014 کال نه په دې خوا کاملا د خرابۍ په حالت کې روان دی. متاسفانه هرې خوا ته چې ګورو هغه لاسرورنې چې موږ تقریبا په 2 کال کې په شکلي او په نسبي شکل درلودلې هغه مو هم د لاسه وځي او ټول ورته ګوري.
خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو د وضعیت ښه کېدو لپاره به جدي هڅې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکلی وای موش په هلمند ولایت کې د برېښنا ستونزه لرو د 15 ورځې کېږي چې موږ برېښنا نه لرو یو بل اوریدونکي محمد نبی لیکلی دی وای په هلمند کې جنگ ډېر تیز دی خدای دې خیر کړي عبدالواسع هلمندوال ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې وای زما په نظر د کابل پرونی حمله طالبانو کړې ده خو کچیری دا حمله په امنیتی ځواکونو شوی وای او امنیتی ځواکونو ته مرجوب لاوشتي وای بیا به طالبانو د حقې مسولیت په غاړه اخیستی وو نور محمد کامران د لوګر ولایت څخه لیکلی دی په اوسنیو الکترونیکی تذکیرو کې د اسلام او افغان نوم ذکر باید ذکر شي او محمد مدنی له نورستان ولایت څخه لیکلی دی طالبان د پاکستان په لمسه په افغانستان کې ورانکاری ته دوام ورکوي بمونه چوي او بیګنا افغانان وژني تاسیز مشغل آزادی رادیو آوری لس بجی او دیرش دقیقی شوی در لندو خبرونو وقتی سید کمال شا عارف دادی سات لند خبرون آوروی
او فهم ولسم شر اشرفانی او ملگور ملتونو پا کابل شار که پرونوی چودن پا سخت توکو غندلی ده د اریانا افغان هوای شرکت چارواکی وای چې سعودي عربستان ته د حج د داکول لپاره د زیارت کوونکو د لیژلو په پروګرام کې کسه هم بدلون راغلی خو له هم د زیارتوالو د استول لپاره کافي وخت لري چارواکی وای د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي په دا کندي ولایت کې د سړکاړې مین په 14 کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي د بریتانیا د بهرنی چار وزیر فلیپ هاومند په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي د هندستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یو ورځ مخکې لغوه شوې دمشق ته نږدې د دوما په نوم پر ښارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرا کمیټې له مشرتابه استعفا کړې او د شمالي او جنوبي کوریا استاذ نن په لوړ سویا د دوهم پړاو خبري کوي څو په خپل منځ کې هغه کړکېچ پایته ورسوي چې دواړه هیوادونه د جګړې تر برید نږدې کړی دي
لاند خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې سربېره پر دې چې 219 پروګرامونه لرو مخکښ شدي او ژوند په شیبو کې د خلاص د ژوند رنگونه هم درو خو مخې تر دې دوه راپورونه د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وای دغه کمیسون د غړو لوري راټول شوی نظرونه په سلو کې نیوي سره ورته دي او ټول په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي د دې کمیسون رئیس شاه سلطان عاکفي پرون د مشانو جرګې له غړو سره په یو مشوره کې غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خلکو د غوښتنو او نظرونو په اړه معلومات ورکړل قاسم سولمل د هغه د څرګندونو جزئیات اوروي
د افغانستان د انتخاباتي سیستم په اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا په راټول شوو سپارښتنو کې یو اساسي غوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خپلو کارونو په اړه ځواب ورکوونکي وي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي خلکو دوی ته په خپلو پیشنهادونو کې دغه راز غوښتي چې په ولسي جرګه کې باید سیاسي ګوندونو ته ونډه ورکړل شي په دغه جرګه کې د ښځو ګډون زیات شي او تر انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو برخلیک دې روښانه کړل شي د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د شنبې په ورځ د مشران جرګې له غړو سره په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي سیستم په اړه په راټولو سو نظر پوښتنو کې پر اصلاحاتو ټینګار شوی دی
خوشبختانه کې 90% نظریات مشابه
دی ویل نه کوم رغه چې 90% نظرونه یو شان و ټول په یو خلو ویل چې اصلاحات په انتخاباتي سیستم کې اړین دي او راتلونکي انتخابات نه باید له اصلاحاتو پرته وسی د شغلی عاکفي د معلوماتو لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړو د هیواد وو زونونو ته سفرونه درلودل او د افغانستان د انتخاباتو د سیستم په اړه د 1500 کسانو نظرونه او مشورې راټولې کړې دي د مشران جرګې غړو هم په دغه غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ځینې سپارښتنې وکړې د انتخاباتي کمیسیونونو د ځواب ورکونې ترڅنګ په تیرو انتخاباتو کې د متقلبینو مجازات د انتخاباتي حوزو راکمېدل او د رای ورکونکو د لیست روښانه کول د سناتورانو له اساسي غوښتنو څخه وي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د ولسی جرګې د رخصتیو تر پای ته رسېدو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره حکومت ته د یو لړ پیشنهادونو لست وسپاري. په همدې حال کې د مشران جرګې مرستیال محمد الله میسیتیار وایي اساسي شرط د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د حکومتي چارواکو اراده ده. دی وایي په انتخاباتي چارو قوانینو او دغه راز د مربوطه کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې د اصلاحاتو لپاره د افغانستان د مشرانو اراده او پریکړه اساسي شرط دی. خلک تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په پوره بې طرفۍ سره کار وکړي او انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. دغه کمیسیون درې میاشتې وخت لري څو په انتخاباتي سیستم کې اړین بدلونونه راولي.
آریانا افغان هوایی شرکت حق آوازی رد کرد چې ګواکې د قاهرې هوایی شرکت سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږدول نه عملي کوي. په عین وخت کې د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه افغان حاجیان پرته له ستونزې په منظم ډول سعودي عربستان ته استول کیږي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
که څه هم آریانا افغان هوایی شرکت دا مني چې د افغان حاجیانو په لیږد کې لږ څه بدلون راغلی، خو سعودي عربستان ته د لیږدولو لپاره کافي وخت شته دی. د دې شرکت رئیس داود شریفي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د قاهرې هوایی شرکت د هرات ولایت د هوایی ډګر د امنیت او کیفیت په هکله اندېښنې لرلې، خو دا اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي دي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي. حتما موږ کوشش کوو، تر اوسه هم دا کار پرې ایښی نه دی او که چېرته پوه شو چې نه دی، بیا لاس په کار کېږو، امکانات نور هم ډېر دي.
پخوا تر دې سعودي عربستان ویلي و چې هر هغه تیاره چې 25 کاله کارېدلې وي د سعودي په هوایي ډګرونو کې به ورته د کېناستلو اجازه ورنه کړي. د همدې له امله افغان حکومت د نورو هیوادونو د تیارو کرایه کولو ته اقدام وکړ. په دې لړ کې آریانا افغان هوایي شرکت د کابو آیر او قاهرې آیر له شرکتونو سره تړون وکړ چې د کابل، هرات، بلخ او کندهار له هوایي ډګرونو څخه به په یوه میاشت کې 23,250 افغان حاجیان سعودي عربستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږدولو لړۍ د ترتیب شوې مهالویش سره سمه پر مخ ځي او تر اوسه څه باندې 1,600 حاجیان لیږدول شوي دي. د دې وزارت د خبرونو رئیس حبیب الرحمن صالحی آزادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږدولو مسؤلیت د آریانا افغان هوایي شرکت په غاړه دی او تر اوسه په دې پروسه کې کومه ستونزه رامنځته شوې نه ده.
نږدې 1400 نفره په درې پروازو کې تنظیم شوي دي، تللي دي، باقي مانده شي دي، د هغوی کار هم تنظیمېږي. نن زموږ پروازونه له هرات نه دي، موږ له څلور زونونه پروازونه لرو چې زون د مرکز ده، زون د قندهار ده، یو زون د هرات ده او زون د مزار شریف ده. تر اوسه پورې هېڅ نوه سکتګي په دې موره کې نه ده راغلې او دا نورمال حالت کې دي روان.
خاغلی صالحی وویل د دغو تیارو په هر پرواز کې 1502 حاجیان لیږدول کېږي. د حج او اوقاف وزارت هیله خی چې دغه پروګرام د حج د مراسمو تر پای پورې پرته له ستونزو ترسره شي. آریانا افغان هوایی شرکت ډاډ ورکوي چې د قاهرې هوایی شرکت به ډیر ژر خپلې تیارې دغو پروازونو ته آماده کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ژوند رنګونه.
زما نوم شکیبا دی.
د کور کوم کارونه دی خوښیږي او ډیر کې؟
زما کاسیو پیالی پریمیتل ډیر خوښیږي. نو کور کې چې زه اوسم نو کاسیو پیالی پریمی زما
دیګای څنګه ده؟
البته دیګ سره مې دونه شوق علاقه نشته ده، خو چې کله څوک نه اوسي کور کې نو مجبور یم چې دیګ وکم.
نو ولې د دیګ کاسیو سره علاقه نشته؟ علت څه ده؟
نه پوهیږم، خو نه مې خوښیږي.
سخت ده؟
البته لږ سخت هم ده.
کاسیو پیالی دی اسانه دي؟
کاسیو پیالی هم اسانه دي، او البته د کوټو جر کول دیګ مې بدې راځي.
وړه وړه ورنه کینو
واړه واړه سپک سپک.
به دیګه چوکي
خور میده، اوریندر میده، هغه کی
کوم شاین دی خوخی در ته پخې کی؟
البته زما تور بانجان دی خوخیږي، نو هفته کې دو دفعه درې دفعه پخو.
تور بانجان خو تور رقم پخې کنه سره قبل ته خوخیږي چې پخسی.
البته زما بانجان برانی دی خوخیږي.
چکی سره که مستو سره؟
البته چکی سره.
وګم پکې
او وګه پکې اوسې، همداسې اوسې، مسته تور بانجان اوسې.
ښه بچ کله غوړی فرمایش ورکې د سره ته پخې کې هغه خپل پخې
هغه معمولا هغه پېږي چې زما سره کم خخې کې نو ما سي پخې راته
کومه خو بنوې چې ورس خپل پخې کا
البته کوي وای نو مجبور يم چې څنګه شو خپل پخې کوم
به دې زری
ولې نه پخوالې شم
یعنی زه خو دې خو کوي نه
او نه کوم
نور دې کور کارو کې کوم کار دې ډېر زیات دې پاتره دي
کالی پریمنتل دي
سخت دغه
البته سخت نه دي آسان دي بعد می راځي نه مخخېږي
کته دې یو کور کې چلته اواز د ټول کور د فقاری بیت کې
نو وی غوښ کې مجبور يم چې وی کوم
ښه بیا نو خې کې بعد کې
او غوښ کې کې بعد یار چې خوش آمد پیش آمد نو باید چې وی کوم
ښه دې زیاته
مننه مننه تاسو نو
مخخې خزي
احمد شیبریم داونه په خبرونه کې د جوزجان په ولایت کې د فیصابات ولسواله ساحره شکی پر سره ده د یوې ولسوالۍ د چارو پر مخ پیولل د یوې افغان میرمنې لپاره ګران نه دي ساحره جان څه شي دا جرأت تاسو ته درکړی دی چې د افغانستان غوندې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخ ته یوسئ
دا جرأت ما ته د زندګي رنجونه دردونه چې لیدلی دی هغه مشکلاتونه سبب شو چې زه جرأت پیدا کړم یا د تصمیم په زندګي کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري
تشویش لرم په امنیت کې تشویش لرم هم په دې هم امیدواره یم چې زمون اردو ملي دی پولیس دی اوس ټول ښارو او ولسوالۍ ته د ښځې شای مدني په نام کې دی د هغه په اساس د امیدوار په دې یم چې په افغانستان کې صلح راځي په دې اساس زه ډېر امیدواره یم تر اوسه مې چې مبارزه کړې په بې عدالتي بې قانوني مقابل کې بیا هم مبارزه کوو موږ ښځې د دې تصمیم واخیستلی یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو
که د امنیت له موضوع یو بل مسلې ته راشم د افغانستان په څیر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پرمخ بیوړلو کار د یوې میرمنې لپاره سخت نه دی
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک په هغه سره همکار نه وي زه خوشبختانه داسې خلک لرم داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دی زما سره ډېر همکار دی حتی موږ څلور سوه ښځې میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه ما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی او ما ته د خور او مور او خپل نن په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه هم موافق نه شي ډېر پلانونه لري زما د حیات سره زما د ځوان سره دښمنان موافق نه شي او بیا هم موافق نه شي خو مشکلات شته د ټول ځوان کې مشکلات شته د افغانستان ټول ځایونه مشکلات شته اما زه د نور دوستانو د مشکلات څخه تسلیم شو بیا ځوان خو نه شي کولی ما د افغانستان له هوا او څخه تنفس کړی دی ځوان کړی دی بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم آسوده آرام زندګي کړم بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بې عدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه
سهره جان شکیب چیرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي احترام ورته ونه کړي نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي اداري کارونه مې مطلب دی
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو موږ وظایف لایحه لرو د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویه کوو خپل خلک سره
فرزن کار که و لغه سره کار مشکنه در زمان ولسوالی که پشتون شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته، ترکمن شته زندگی که وی می پنزف ملیتون ها باقه سره زندگی که وی جوان که وی نو با اداری کارون که به طول ملیتون ها دیو نظر گروم چون در دولت نماینده یوم اون طول اداری کارون ها منظم ده که مشکلات پر غوصه خو نشته به اداری شکل هم ده امنیتی شکل لحاظ هم او مردمی لحاظ هم
سایر جان شکیب د مخکښو شوزو د پروګرام په د روسي برخه کې کړه پښتنه وکم کېدې شي چې په افغانستان کې ډېر داسې نجونې او میرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالي مخته یوسي تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ څه ورته وایاسئ څه پیغام ورکوئ سئ
د بل خوران کې استعداد لري توانایي لري دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ تاسو پیژید افغانستان د صنعتي جامعه د افغانستان جامعه نور خورونه چې جرأت نه کوي هغو د صنعتونو ته تسلیم دی موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو یا هم د جامعه په همین شکل به قهقره کې راځي یعنی انتشار وی نه کوي موږ تحصیل کردو نور خورون ته دا پیام لرو رازه راشه به جامعه سره به انعامه سره مبارزه وکړه د تصمیم نشو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می گل گلزار شي آرام شي او سلو صفایي یو خانم یا خزه په زندگی کې هیڅ کومه تصمیم نشي اخیستل بلکې زما زندگی به زما ژوند دی باید د خپل زندگی کې تصمیم نیسم البته درست تصمیم ها اونیسم در فامیل پا مشوره که اونیسم درست ها نده که اخبال هر تصمیم که در غانم اونیسم و فامیل سر مشوره نکنم
سهر جان شکیب مننه چه در مخکش روشتو پا پرگرام که مو پرخرا سر وقت سر
شیبوکی
جوړون کې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام لوی لمن او پری د زری چرمو تیر شوی لډونه پټټار د سپینو مشدی روپیو قطار په اوګه د سپینو زرو جوړ شوی اوګی لوی لستونی د ګونزو پرتوګ په خو نازکی او زری پنی او یو لوی لپټا دغه الفاظو په اوریدو بمو حتمی په ذهن کې دی وداسي پیغله انزور رازرغون شوی وی چې په افغاني جامو خپل ځان را کولای کړي که څنګه په دې روسیو کې د نورو ټولنو دودیزی جامې افغاني کلتور ته داخلي شوي خو بیا هم د افغاني جامو مینوال کډی نوینو کم هم ندی موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د خزینه او افغاني دودیزو جامو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمرشیدی به درته وړاندې کړو
عزت منو اوریدونکو د افغانستان د خزینه او دودیز جامې د هر تبر او قوم یو خاصه ځانګړنه ده چې د همدغه جامو لمخې هم د کلتوري توکو ترمنځ یو بریټ ټاکل کېدای شي خو په عمومیت کې د خزینه او جامو شکل او ډول یو دی خو په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړو شکلونو سره جوړیږي د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغو جامو قیمت له 2000 افغانۍ نیولې او په خارج کې خو بیا تر 2000 ډالر د پلور بیا رسی د کابل پانتون استاد په هنیرا آریانا حق پلوي چې افغاني ګن جامې چې زموږ د ټولنې د فولکلور یو غوړه توکې دی ډیر لرغونی تاریخ لري
دا سحکاری دا کوم ترکیب چې جوړ شوی چې دا د افغانانو خاص او ځانګړي جامې دي
لکه گوری گند ده گندل لمازدر سخه او افغانی اغا افغان و نسبتی یا چه یعنی افغان پوری منصوب نو طبعا ده اغا جامعه اغا لباس اغا جامعه ده چه پا افغانانو پوری منصوبی گی و ده افغانانو زنگر جامعه دی چه ده ده آریایانو لدوری سخه را پودی خواد اغا جامعه زمان ده اغا خلق ها خوندی لاما اغا پیل نتروس پوری ده جامعه دیر ارزخت هم پا خلقو که لری خو ده جامعه خصوصا ده پختنو خاص جامعه ده او کوچیان خوز هم تر استفاده کوي دغه جامونه کېدای شي یو څه په ساده بڼې جوړوي خو هماغه ګرد لمنې هماغه ګنډونه بیل دي هماغه پرتوګور سره ډېر غټ جوړېږي چې ورته ګیبي وایي حتی تر 12 متره 14 متره ټوټې نه هم زیاته استفاده پکې کېږي چې هماغه جامې دي د دې جامو د جوړښت په اړه که ووایو دا یو ډول لاسي صنعتونه کې راځي یعنې په افغانستان کې لاسي صنعت دی ځکه چې د دې جامو ګنډ یا یخنې ورته ووایو لاستونو کې لمنه کې کوم کار چې کېږي هغه ټول لاسي کار وي بېلابېل خامکونه دي چې کېدای شي ګراف وي خنجري دوخت وي شیشو نه یا آینو نه استفاده کېږي همدار از مری چرمی
اغلې آریانا زیاتوي چې که څه هم افغاني ځانګړې جامې ډېرې لوی او درنې دي نو په ځانګړو مراسمو او د خوښیو په ورځو کې اغوستل کېږي خو د دغو جامو کوچنی او سپک ډول هم شته نوموړی د دغو جامو پر فولکلوري ارزښت هم غږېدلې
خو که چېرته موږ وغواړو چې له دې جامو څخه استفاده وکړو په ساده بڼه کوی شو ځکه هغه آزادې ګنډل کېږي یعنی حجاب هم پکې خمرات کېږي خو که له ډېرو درنو زیوراتو پکې استفاده ونه کړو په ساده بڼه جوړ کړو اوس هم کېدای شي په فولکلوري ادب کې دغه جامې یا دا لباسونه ډېر زیات یاد شوي دي په لنډیو کې خصوصا حتی په ودونو کې کله چې دا لنډۍ یا نیمکۍ یا بګتې دا نور سرو کې دا وایي د دې جامو نه د دې جامو له زیوراتو څخه چې ډېر زیات دي مثلا اوږې ده نتکۍ ده د ټولو نه استفاده شوي په فولکلور کې او تر اوسه پورې موجود دي یعنې که په څوک کار وکړي ډېر خام مواد پکې موجود دي فولکلوریک ادبیاتو کې کوم زیورات چې دلته ذکر شوي دي په فولکلور کې ټول د افغاني یا د ګنډ افغاني جامې مربوط زیورات دي
استاد آریانا وایي چې له افغاني ګنډونو سره ځانګړي پڼې هم په پښو کېږي چې د دغه لباس خپله نوره هم یو په دوه کوي د افغانستان د ملي موزیم کارکونکي عبدالرحمن نوري وویل چې له دوی سره هم په موزیم کې داسې افغاني ګنډونه موجود دي چې تاریخ یې تر 200 کالو ور اوړي
چې دلته چې کوم تاریخي د غمنګ سره د افغاني کالي دي یا جامې دي دا د مختلف قومونو د پښتنو تاجکو هزاره ازبکو او داسې نور او اوس هم موږ کوشش کوو چې دا اوس کوم د زمنګ وسنې فرهنګ یا ځخه خلک کوم لباسونه استفاده کوي په ولایتونو کې د زمنګ مختلف قومونه چا غراړو او کېدو خلکو ته د دې توپیر چې مخکې 200 کال یو نیم سل کال مخکې به کوم جامې یا کوم لباسونه زمنګ خزو یا سړو استفاده کول او وسنې چې کوم څومره توپیرات زمنګ په دې جامو په دې لباسونو کې راغلي دي نو هغه موږ کوشش په دې خبره باندې کوو چې دا موږ ننداره ته وړاندې کوو
دای وایي چې په موزیم کې موجود افغاني ګنډونه بیلابیل رنگونه لري چې په پاولیو وړو هندارو د سپینو زرو په روپیو چې مشهدی ورته وایي په زری تارونو چرمو او ریخمنو تارونو جوړی شوی او لمنې هم پراخې دي خو د هرې سیمې ځانګړی شکل لري زلمی میناناک د ننګرهار د خوږیانې ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه وایي چې یادی جامې بیلابیل ډولونه لري نوموړی د افغاني لباسونو په اړه وایي
زموږ د افغانستان کالی او بل خصوص د پښتنو کالی هغه ډیر ارزښت لري هغه په دې معنا باندې چې ډیر قیمتي شیونه په هغې کې ټکول مثلا پاولۍ دي نوکرۍ نه جوړیږي زرګران یې جوړوي په هغې کې میلونه کار شوي په هغې کې کلباتو کار شوي په هغې کې نور داسې ډیر شیونه کار شوي چې زیاتره خلک په اخترونو کې دغه لباس جوړوي خپلو ماشومانو ته خپله حتی اغوندي تقریبا 500 یا 600 یا 1000 دانې پاولۍ کار شوي
د نوموړي په خبره چې له دغو جامو سره ځانګړي ګاڼې کارول کېږي لکه سپینو زرو لوی امیل لختۍ ټیک پیزوان بنګړي او ځانګړي پڼې هم لري د کابل ښار اوسیدونکي ستاره یوسفزی بیا وایي چې پخوا به په ودونو کې اکثرا خلکو ناویانو ته افغاني جامې وراغوستې مګر په اوس وخت کې دغه دود یو څه تغییر کړی دی
افغاني جامې زموږ د خپلې جامې دي او دا زموږ د پلرونو او نیکونو نه متپاتې ده دا زموږ هویت نمائندگی کوي زموږ د افغانانو نمائندگی کوي څنګه چې په بازارونو کې نن سبا معلومیږي دغه جامې ډېر د استعمال وړ نه دی او زیاتره خلک د پنجابي جامونه او شرارینه او ساریګانو دغه شان استفاده کوي. د واده پښپو کې د نکوز پښپو کې کناوی دا او کزوم دی دواړه اندي جامونه زیات ګټه اخلي.
نوموړی پر افغانانو غږ کوي چې په ودونو کې دي د خپلو دودیزو جامو څخه استفاده وکړي، ځکه چې دا ځانګړي ګنډونه د دوی هویت ښکاره کوي. ولې د افغاني جامو استعمال کم شوی؟ دا پوښتنه ژورنالیست لیما چې په ټلویزیون کې په دې مخ افغاني جامې اغوندي تر څو رواچی ځوابوي.
ملت یو دا د دوی چې کله هم ټلویزیون نیسي او یا هم دغه سریالونه ځینې تعقیبوي، نو دوی غواړي چې هغه د نورو هیوادونو چې څه فرهنګ د تمدن د هغه ته رایج ورکړي. په داسې حال کې چې افغانستان یو ډیر اوږد تاریخ لري او کولی شي چې له خپلو افغاني جامو نه ګټه واخلي، نو په زیاتره محفلونو کې اوس همدغه د افغاني کالیو پر ځای باندې دوی نورې جامې اخلي او نور جامې اغوني.
اوریدونکو، یوازې بهرني سیریالونه نه دي چې د یوې ټولنې اصلي فرهنګ زیانمنوي، بلکې یو بل ستر لامل هم د دې تر شا پروت دی چې زموږ پر کلتوري بده اغیزه ښندلې. د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره آریانا حقپال وایي کله چې جنگ راځي نو وګړي مجبوریږي چې بلې ټولنې ته کوچ وکړي چې د ګڼو نورو کلتوري ارزښتونو ترڅنګ پر جامو هم بد اغیزه ښندي.
د جنگونو تاثیرات خو ډیر زیات دي. طبعا کله چې افغانان له خپلې سیمې څخه ووځي، له خپل هیواد څخه، هر هیواد ته چې ځي د هغه هیواد ټول فرهنګ پې اغیز کوي، هم په جامه کې هم په نورو مسایلو کې. بله دا چې اکثرا کوم یرغل چې زموږ په هیواد کېږي، اولین کار د دې خلکو رامداوي چې زموږ فرهنگ باندې حمله کوي. طبعا اوس حتی زمونږ افغانان چې بل ملک کې نم دي، په خپل هیواد کې دي، بیا هم د نورو د جامو او د نورو د فرهنګونو تر اغیز لاندې راغلي.
چند بهر نه دې زمونږ زړونو ذهنونو کې دي، مونږ د خپلو هنګامو
مینوالو، جنگ که لموگ مادی توانه یخلی نو زموگ معنویات هم خوندی نپریگ دی، نو زکا وایو چه بیا نو تو را پورت شی، نسر پا وین و رنگ شی، بادار دغه جنگ دیده وطن خیری جنگ شی. پا طول نری که دامن در اتک به هیلا ننه خپرونه ران غارو. زموگ خپرونه در آزادی راژیو پر پختو و پانه هم آوریدل شی. pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کے پا یا
د خود او به خود تر من زکه پا زوند ویل خمارت خمارا عشق زوند ویل خمارت خمارا استغفار ویل انکارا انکارا هر قدم ملا نگارت نگارا Leave